کلی ککړتیا چې دی خپل هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه، ګرمي یا رڼا چاپېریال ته چې کېږي زیان رسوي، او د ژوندي موجودات لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتي رامنځته کوي. ککړتیا چې ده لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري. د هوا ککړتیا چې ده هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو، زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده. د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کېږي ککړېدلی شي چې د اوبو، ژبو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی شي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده. د ځمکې سطحه د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړه کېږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی شي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده یا د غږونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د غږ ککړتیا چې د لوړو غږونو له امله رامنځته کېږي چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کېږي ورسره مخامخ کېږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو دپاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکمه کړو، یعنې کم فاضله مواد چې دي د تصفیې او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شي کو باید محدود کړو یا اندازه یې راکمه کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو، لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو په ډول مثال د غوصه باید کار زیات کو، او د فوسیل سون توکو د سوزولو اندازه باید چې کو کم کړو. په دې سر موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسي. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده، یعنې د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي، او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل شي، او د هغو قوانینو پلي کول دي، او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوي زیاتول دي، یعنې د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوي لوړ شي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول شي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کېږي، لکه یعنې جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډولو ویشل شوي دي، چې یو یې چې دي په اسانۍ سره تجزیه کېږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کېږي. کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپېریال کې چې کېږي تجزیه کېدلی شي، هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي چې دا چې دي مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي یا مثال مړې پانې دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي چې دا په چاپېریال کې تر ډېره وخته پرې د ډېر ککړتیاو لامل کېدلی شي، لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. راځو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپېریال باندې چشتي. دغه کم نن ډیګریډیبل چې دي، دوی چې دي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا، یعنې کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل شي، عموما د دې لپاره باید موږ دا په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپېریال ساتنه مو کړې اوسي. او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چې دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل شي، ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې اوبو ته ننوځي چې د اوبو کیفیت ټیټوي او د څښلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي. همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده. د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو ګازونو لکه کاربون ډای اکساید، کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي ګازونو تولیدوي چې د هوا کیفیت ټیټوي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کېږي. همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده، چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي، چې د نباتاتو وده او د ځمکني حیواناتو ژوند ته زیان رسوي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافاتو د ککړتیا مخنیوی مو کړی اوسه، باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې هغه باید راکم کړو، یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول، لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د ټوکر د کڅوړو څخه باید کار واخلو. همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي، یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي، لکه د کاغذ، فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلې کار کول دي. همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی، چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې، انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو، او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوي زیاتول دي. ورپسې راځو موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته، چې مثلا موږ په څه ډول سره هغه کول چې له منځه یوسو، موږ او تاسې د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو. د جامد ضایعاتو د له منځه وړلو طریقه یوه مهمه طریقه دا هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نن ډیګریډبل چې دی، یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي، هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کړو تر څو چاپیریال ته خپل کم تاوانونه چې دي هغه ونه رسوي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا وایي. اوبو ککړتیا چې ده هغه هم یو د ډیرو مهمو موضوعاتو څخه ده، چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي، د غذایي زنځیر کې دوی مهم رول لوبوي، او دغه اوبه ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چې کیږي رامنځته کیږي. راځو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي. لومړی راځو د اوبو د ککړتیا خپل څلور عمده سرچینې، چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي، چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندي موجوداتو د پاتې شونو څخه منځته راځي، او په دې کې د نباتاتو پاڼې، د حیوانات فاضله مواد، خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي. کله چې دا مواد په اوبو کې داخلیږي، د بیولوژیکي تجزیې له امله اکسیجن کاروي، چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي، چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي. دا حالت چې دی د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې، یا هم بی او دی، په زیاتېدو سره په نښه کیږي، چې د اوبو کیفیت دی چې کوي راکموي. ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي. غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي، دغه مواد لکه فلزات دي، چې په فلزات کې مثال لید، زهرجن فلزات دي، پارا دي، دا د دوی ډولو څخه دي. مالګه او کیمیاوي توکي په صنعتي فاضله اوبو، معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي. لومړی مالګه او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي ازادیږي، او کیمیاوي سرې او د فابریکو او کانونو فاضله مواد په اوبو کې داخليږي، چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري. همدارنګه اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي ازادیږي، افرازیږي، چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسوي، یعنی د اوبو القلیت ته د چشکی زیان رسوي، د دوی القلیت راکموي، چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوسي، یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي، او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي. همدارنګه ورپسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي. دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغۍ سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي. بل چې دي وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپټایټس او نورو ناروغۍ سبب کیږي. بل پرازیتونه دي، چې دا موږ او تاسو ټول په تیرو لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي، د فاضله موادو او د خرابو روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل راځو ورپسې اتسلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې، شه مثال موږ د اشوشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې هغه یادولی شو، چې هغه مثال د مختلف ناروغي لامل کېدای شي. ورپسې راځو د تودوخې درجه بدلون وایو. دغه ټرمل پولوشن چې دی، دا ډول ککړتیا د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه چې کېږي ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالی په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالی رامنځته کوي، یعنې تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دوی زیانمن کېدلی شي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنې کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبیعي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنې ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړې تودوخې سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی شي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسامو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مو هم سر خلاص شو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي، هغه وایو چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپله زهرجن کېدلی شي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوې رامنځته کېږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کېږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کېږي. یعنې د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې دي، د دوی کله چې بڼې کې پاکوي، تیل چې کېږي د دغه لارې تیریږي او د دوی د مړینې لامل کېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې د پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنۍ پښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لازم د ولسم ټولګي و اته ویشتم لوست. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسو د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی دپاره کوم لازم اقدامونه چې وه چې موږ کولی سو د دوو ککړتیاو مخنیوی پرې وکولی سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د ککړو اوبو تصفیه ژنو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دې د تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 108 صفحې پرې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه مثال خپله ککړې اوبه پیژنو، چې په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو وویل ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سي اوبو څخه عبارت دي، چې هغه مثال په کورونو، د کورونو په تشنابونو کې، پخلنځایونو کې، ښارونو، روغتونونو، فابریکو، همدارنګه ځینو نورو برخو کې، رستورانتونه، ښوونځي، هر برخه کې دلی سي، چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي، دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي، چې په دغه اوبو کې چې دي مختلف ککړونکي عضوي مواد دي، لکه د حیوانات او انسانات فاضله مواد، حیواني او نباتي پاتې شوني، شحمي، پروتيني او قندي مواد، میکروبونه، پرازیتونه، د دوی هګۍ، همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغه اوبو کې چې قرار لري. نو د دې د پاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوې چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي. که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغیو همدارنګه د نباتاتو د ناروغیو رامنځته کیدلو لامل کیږي. یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندي موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي. د ککړو اوبو تصفیه چې ده هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنۍ تصفیه وي. په دې تصفیه کې چې دی هغه کوم غټ غټ شیان چې دي لکه پلاستیک دی، پلاستیکي مواد دي، یعنی ځینې جامد مواد، همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي، دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي، اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي. وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي. دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دی خپله نلونه، اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنۍ تیږې چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږې په دغې برخه کې رسوب کوي. همدارنګه په دې برخه کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل، غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي. په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک د دغه پایپو څخه اوبه وړل کیږي چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصدو پورې جامد مواد چې کیږي جلا کیږي، ورڅخه تجزیه کیږي. او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سشناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي چې دغه سشناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نښلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي. ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصدو پر جامد مواد ورڅخه جلا سي بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي. چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپله بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب شوې ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي چې دغه تیز هوا چې د دغه ځینې بکتریا زربینی اجسام چې دي چې دي عموما په چټکۍ سره واده کوي نه، نو کله چې دغه تیز هوا ور داخله سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي. یعنی دغه کوچني اجسام چې دي دغه تیز هوا له امله له منځه ځي چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندینی برخه کې رسوب کوي چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15% څخه تر 95% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي. وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه. په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا سوي د اوبو څخه هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب شوی دي چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې ور داخليږي او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د غاز د امونیا چې کې په غاز باندې اړوي امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا و د دې کوم تصفیه چې موږ مراحل وو چې په څه ډول سره تصفیه کیږي. اوس نو راځو موږ تاسې د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنی په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې دي کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه لپاره کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیرو لوستونو کې مو لوستلي وه چې په کرنه کې د دې څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنی د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کیدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونه څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي. دا چې شوه زموږ او ستاسې مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده، چې د دغه کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکښې کې ډیریږي، همدارنګه د چاپیریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولی شو، یعنې حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ښه مدیریت وکړو، همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو موادو د کارونې کنټرول باید ولرو، بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللې لارې غوره کړو تر څو موږ وکولی شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسو. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مو هم وپېژندله. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پېژنو. لکه چې ما تاسې ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کېدلی شي. مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د څه شي له امله رامنځته کېدل او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف په ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي، او اوسره وویل چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د په څه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي کمی اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو، دا ټوله که چیرې مثال ناپاک اوسي یا کیمیاوي مواد ورسره یوځای شي د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي، او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي، یعنې د څه شي له امله رامنځته کیږي. عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونه یادوري کولی شو، یعنې فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده، لکه موټران دي، موټر سایکلونه دي، او همدارنګه نور وسایل دي چې د هغوی د تیرو د سوځیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې مثال په برېښنا تولید کې کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا چې کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډیرو کورونو کې همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کیږي کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي دغه د هوا د ککړتیا لامل کیږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي، او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي چې په تېر درس کې موږ ویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدله هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل بخاري. ورپسې بل چې دی طبیعي پېښې هم ویلی سو، چې په طبیعي پېښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله د دغه دود چې رامنځته کېږي هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغېزې چې شته د دې څخه موږ ته واضح معلومېږي. په سر کې هم موږ د دې دورې وکړله چې دوی مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنې دوی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدو لامل کېږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېزه چې یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي. یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کېږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړي چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کېږي. اوس نو څنګه کولی شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ او تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو. مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنې برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنې د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل. کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو تر څو د هوا ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. اوس موږ ستاسو نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شو دی. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
سترګي چې د زړه چرته بللې ګرانې سره پورې آزې پرشته چرته مې ولې ګرانې ګوله په هيا کې اوسه سپینس وګ مې غوندې مدام را ترنا کې اوسه هر فرمایشت په سر سترو ما منلې ګرانه سلفوره.